درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي د افغان ښځو د بریاو په اړه اندېښنه لري. آسیایی بانک له افغانستان سره د کرونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او پاکستان وایي متحده عربي اماراتو ورسره منلې چې 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو تفصیل په منځري ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی وایي تر اوسه پورې امریکا د افغانستان له کوم ګاونډي سره د اډې د لرلو په اړه موافقه نه ده کړې. جنرال مکینزی دا خبره پرون د کانګرس د غړیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري؟ د وویل دفاع وزارت به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. جنرال مکینزی د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړیو ته په عین حال کې وویل پر طالبانو د سولې د خبرو اترو د یو باوري شریک په توګه شک لري. د دا هم وویل چې طالبان باید هغه موافقې عملي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي له افغانستان د سپتمبر تر 11مې پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه اندېښمن دی. جورج بوش چې د ولسمشرۍ په دوره کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې شوې وې او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه وایي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي. ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنگټن د تروریستي حملو له شلمې کالیزې سره په یو وخت له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه کړې ده. آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبرپاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیون دوزه واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایی پراختیایی بانک رئیس ماسا څوکو اساکاوا پرون وویل دا 500 میلیون ډالره دا ډاډ رامنځته کولی شي چې افغانان به د کرونا ضد ښه واکسین ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2021 کال په لومړۍ درو میاشتو کې 1000 افغانان له خپل کورونو بي ځای شوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري لمیاشتې راپدې خو 3000 کسان په ننګرهار کې او 2000 په کندهار کې بي ځای شوي او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په تیرو درو میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او چا په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړ هم ویلی چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر 300 کلونو لږ عمره کسان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د متحده عربي اماراتو د بندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زاید الدهیان له ده سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربي اماراتو له لوري د 2 میلیارد ډالر مرستي ورکړه د متحده عربي اماراتو د چارواکو د همکاریو او د دوو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو ښکارندوی بللې ده. د ترکیې د بندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د امریکا له لوري د ټول وژنې په توګه په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې په رسمیت پیژندل به د دوو هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. چاوش اوغلو پرون موبایل که امریکایان غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خراب کړي نو خپله پریکړه دی وکوي. د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس یې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټول وژنه تایید شوه. ترکیه دا مني چې په یاده موده کې ډېر شمېر ارمنیان وژل شوي خو منظمه ټول وژنه نه تاییدوي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترینګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخلې او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارز د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسئله ده. د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع ده او تازه دا تور پوری شوی چې روسیې په 2014 کال کې د چک جمهوریت د مهماتو په یوه زیرمه کې په 14 کې لاس درلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندي ریپی گیا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي چې له خپلو همکارانو سره د جو بایدن د ادارې او روسیې پر اړیکو خبری وکړي. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. نریندر مودي وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت شوی دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیره شپه دا هم وویل چې د کرونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د راتلونکي شنبې په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېره شپه یوه تلویزیوني پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نه شوی کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه، ده وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا داسې دي د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي عمارت تشویشونو د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. دې ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو. هم تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او ارادې سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاس آژانس ته پرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډېږي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترکه اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 12 به ووځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 په یوشمه شارونو کې اوري. همدارس زموږ خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوي هم اوریدلې شي. اوس هم واوري چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانه د استانبول ناستې د جوړېدا نیټې ته کتنه کړې او لیکلي دي تر اوسه د دې ممکنه جوړېدونکې ناستې نیټه څو ځله تغیر سوې او نیټه لا هم د بدلون په حال کې ده. د لیکوال پان اوس د استانبول غونډه د طالبانو د دریز له امله ځنډېدلې ده. طالبانو ویلي و چې امریکا ورسره هوکړه کړې ده او چې په هوکړه عمل ونه کړي نو دوی به په دې غونډه کې برخه وانخلي. په سرمقاله کې راغلي په هوکړه کې له طالبانو سره درې لوی ژمنې سوي وي. لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، دویم له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل، او دریم د بندیانو خلاصون پکې شامل دي. مسیر لیکي پر طالبانو ډیر فشارونه دي چې د استانبول غونډې ته ورسي او ښکاري چې طالبان به تمایل هم وښیي. طالبانو اوس منلې چې له امریکا، ترکیې او قطر سره یې خبرې روانې دي چې په غونډه کې د ګډون لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبانو ته یو څه ډاډ ورکړل سي او په ځینو برخو کې ورته امتیاز هم ورکړل سي نو ښایي طالبان خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي او د استانبول په غونډه کې ګډون وکړي. مثال کلی د روانو جنگ جګړو له امله له ورځنیو مرګ ژوبلو سربیره د معتبرو احصایو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي چې دغه شمېر خلک همدا اوس بیړنیو مرستو په خاص ډول خوړو، اوبو او سرپنا ته اړتیا لري. لیکوالې وروستی موارد د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د ځینو کلیو خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کړې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ظاهرا د سولې پروسه روانه ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر سپتمبره به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د جنگ د اور لمبې له همغسې بلې دي او افغانان د بیچاره ولس مادي او مانوي هستۍ پکې سوځي. هشتي سوبرسپانې بیا په نوي تعلیمي کال کې د پوهنې وضعیت کتنه کړې او لیکلي دي په بېلابېلو ولایتونو کې د درسي موادو او د ښوونکو کموالي ته په کتو داسې ښکاري چې روان کال به د پوهنې لپاره ښه کال نه وي. په سرمقاله کې راغلي د دغو ستونزو تر څنګ په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي د زده کړې مناسبې فضا او امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې دغه مشکلات زده کوونکو ته یو خبرداری دی. د هشتي صبح د لیکوال د معلوماتو له مخې روان تعلیمي کال ښوونځیو ته په کمه کچه زده کوونکي هم جذب سوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي تمه کیږي چې حکومت په ښوونځیو کې د ښوونکو او درسي موادو کمښت ته جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې د ماشومانو قیمتي عمر بې ځایه تیر سي.
د ازاري رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام ترو په منځنۍ صفه 12.5 نوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د راپورونو له مخې د نوالنی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړې ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تش لاسونه ستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی هلته شپې ورځې په بند کې تیروي. نوالنی له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د یکشنبې په ورځ د ماسکو په ختیځ کې 170 کیلومتره لرې زندان ته ولېږدول شو. د د مدافع وکیل او همکاران یې وایي د نوالنی روغتیایي صحت په خرابېدو دی. د نوالنی شخصي ډاکټري اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته اجازه ورنه کړه چې نوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر، د طب دوه پروفیسران او د اعصابو یو ډاکټر له موږ سره دي. یوه ته یې هم اجازه ورنه کړه چې له خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له 9 انتظار یو، خاورې او دوړې دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکاره بې احترامي ده.
نوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی، د مارچ په 10مه وروسته تر دې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنه کړه چې له خپلو ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بېحسۍ په خاطر وویني. د ولادیمیر زندان مسؤولین وایي د نوالنی لپاره هر راز روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوي دي او د هغه روغتیایي وضعیت د اوس لپاره ښه دی. خو د نوالنی مدافع وکیله اولګا میخایلوفا خبریالانو ته پرون وویل چې موکل ډېر ډنګر